السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بشری حقوقو څخه باندې اتیا نړیوالو ادارو د ایران پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ ودروي. د ایران او نړۍ د بشری حقوقو درې اتیا بنسټونو نن چهار شنبه په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دغه اعدامونه د سملاسي ودرېږي. په بیان کې وړاندې راغلی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدام له تیر پرتله ډېر شوی او د دوی د شمیرو له مخې د روان 2015 په لومړیو پنځو میاشتو کې 2.5 افغانان اعدام شوي دي. د بیان له مخې په 2014 کال کې په ایران کې اتیا افغانان اعدام شوي وو چې د تیر پرتله درې برابره زیاتوالی ښیي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې تر ټولو کمزوره وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشین تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. د مقدم په خبره د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغات د اعدامونو ته زمینه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی اسیا د برخې مرستیال ماری بشاپینګ په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر عبدالعزیز ال خلیفی سره د امریکا او قطر د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرندی کرنن چهار شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې کتنې په اړه لیکلي او زیاته کړې ده د ترهګرۍ او مخدراتو کو پر ضد مبارزه د غیر قانوني کډوالۍ مهارول او امریکا ته د ټولو امریکایي زندانیانو ستنول د خبرو اترو عمده موضوعات وو. اغلی ډیکر د لیدنې دقیق وخت یاد کړی نه دی. قطر په دې وروستیو کې د طالبانو له بنده د څو امریکایي زندانیانو په خوشی کولو کې مهم رول درلود. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د لغمان ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه مرکز پرون سه شنبه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د دې بندیز له کبله د هغو ولایتونو شمیر چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول پکې په رسمي ډول منع شوي 19 ته ورسید. په خاطر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ویلي و چې دوی به دغه بندیز په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې عملي کړي. د رسنیو ملاتړو بنسټونو د طالبانو دغه بندیز په کلکه غندلی. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال وژلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې پوځ نن چهار شنبه د خبر دی او بیان په خبرولو سره خبر کړی. وړاندې په بیان کې راغلي د عملیات تیر شپه د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره شوي. د پوځ په بیان کې په عملیاتو کې وژل شوي کسان د هند ملاتړ لرونکي خوارج بلل شوي، هغه اصطلاح چې ډیر وخت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او ورته نورو وسلوالو ډلو ته کارول کیږي. دغه ډلې تر اوسه د دغو وسلوالو د وژل کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ ویلي د هغو وسلوالو له منځه وړلو ته دوام ورکوي چې په ټکو یې د هند له ملاتړه برخمن دي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خپرونه کې. په ننګرهار کې خزینه خبریالانو ته د کار د دوام لپاره د محرم درلودل شرط شوی دی. خبریالانو وایي
دا مونږ ته ډېره زیاته ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زمونږ یا محرم نشته او یا هم کوي، نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي.
بل لور ته ملبورن پانتون شاوخوا سلو افغان جنو ته د حقوقي زده کړو زمینه برابروي. دا به هغه جنو وي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي.
ډېره زیاته مفیده ده افغان نجونو ته، یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله ناامید نه شي.
کابل ښار والی د څارویو د خرڅلاو لپاره سیمې مشخصې کړې. هلته د کانګو د مخنیوي هڅې هم کیږي. کانګو څه ډول ناروغي ده؟
دغه ناروغي تقریبا د دریو نه تر لس ورځو پورې دوام کوي چې په ناروغۍ کې ناروغ د یو شدید تبې، سردرد، د زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو دردو څخه ډېر شکایت کوي.
او په نړیوالو مسلو کې به واورئ چې واشنگټن د روسیې او اوکراین د جګړې اوږدېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ننګرهار کې د ځایي طالب چارواکو په هغه پریکړه ژوره خواشینی ښودلې چې پر بنسټ یې د ولایت کې ښځینه خبریالانو ته له شرعي محرم پرته کارځای ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره کړې، دغه اقدام نه یوازې په ښکاره د ښځو د بنسټیزو حقونو تر پښو لاندې کول بللي، بلکې دا یې د بیان د ازادۍ او دغه راز په رسنیزه برخه کې د ښځو د ګډون د مخنیوي هڅې بللي دي. په ننګرهار کې د یو شمېر اف ایم راډیوګانو مسؤلانو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې څو ورځې وړاندې د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ورته سپارښتنې شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او ننګرهار کې ځایي طالب چارواکو لخوا د ښځینه خبریالانو په کار تازه محدودیتونه غندلي. دې محدودیتونو کې له شرعي محرم پرته کارځای ته په نتګ او نارینهو همکارانو سره د ګډو خپرونو په وړاندې کول شامل دي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون سه شنبه د جون درېمه یې خپره کړې، په دې اړه ژوره خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دا نه یوازې د ښځو بنسټیز حقوق تر پښو لاندې کول دي، بلکې د بیان ازادۍ په رسنیزه برخه کې د ښځو ونډې متوازن او آزادو معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي حق ته هم جدي زیان رسوي. په اعلامیه کې راغلي خزینه خبریالانو د ټولو خطرونو په منلو سره د خلکو د غږ پر رسونه کې خپله دنده ترسره کړې او دا ډول بندیزونه له رسنیز ډګره د دوی لرې کېدو ته زمینه برابروي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو، نړیوالې ټولنې، د مطبوعاتو د ازادۍ له ملاتړو سازمانونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له دفترونو غوښتنه کړې چې د ښځو د دغه ډول ځپونکو پالیسیو په وړاندې خاموشه پاتې نشي او دا چې د ښځو لپاره په رسنیو کې د آزاد، اغیزمن او خوندي حضور د ملاتړ لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په لامه کې د غراز د دې سازمان د ښځو د کمیټې له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د دا ډول استبدادي او تبعیزي محدودیتونو پر ځای د ښځو لپاره په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول پر رسنیزه برخه کې د برابرۍ او درناوي پر بنسټ مشارکت ته زمینه برابره کړي. په لامه کې اندېښنه ښودل شوې چې د ښځو د ځپونکو اقداماتو دوام به افغانستان نور هم د نړیوالې ټولنې له سترګو وغورځوي. په ننګرهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نشراتو مسؤل قریشي بدون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په دې ولایت کې د یو شمېر اف ایم راډیوګانو مسؤلینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې څو ورځې وړاندې د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو ورته په یوه ځانګړې ناسته کې خبرداری ورکړو چې خزینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنه شي او د ښځو او نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې وي. د یوې اف ایم راډیو مسؤل د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دوی باید په اعلانات جوړ نه کړي، د نارینهو سره باید غږ یو ځای جوړ نه شي او د دې تر څنګ نور هغه محدودیتونه و چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې پر موږ باندې تحمیل کړل او موږ ته سپارښتنه وشوې تر څو دغه کارونه باید وکړو، ونه کړو نو د دوی په وینا چې قانوني چلند سره به مخ شي. دا هغه څه دي چې په ټوله کې د مطبوعاتو ازادي تر پوښتنې لاندې راولي، نه پرېږدي چې موږ په ښه ډول باندې د خلکو غږ تر خلکو ورسو، نړیوالې ورسو.
په ننګرهار کې د یو شمېر نورو رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. ویل چې له دې بندیز وروسته د دوی زیات شمېر خزینه کارکوونکي په کورونو ناستې دي او دندې ته نه راځي. دوی وایي دا ډول محدودیتونه له دندې د خزینه خبریالانو د منع کولو په معنا دي. په ننګرهار کې یوې خزینه خبریالې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې محرم له ځان سره دفتر ته بوزي، ځکه په خبره یې ډېری خبریالانې هیڅ نارینه په کورونو کې نه لري.
ډېره زیاته ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زموږ یا محرم نشته او یا هم کوي نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي. نو دا ډېره ستونزمنه خبر ده چې دوی زموږ سره کار ته لاړ شي او بېرته دې راشي. او دا په یو ډول په دې معنا دی چې باید موږ ښځینه کارکوونکي له کاره ګوښه شو او په کور کې کینو او نه زموږ غږ وسي او نه زموږ تصویر وسي، او همداراز هغه کوم کم معاش چې موږ ته راکول کېږي اوس فلحال له هغې معاش هم محروم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګول شوي. طالبانو پر رسنیو په ځانګړي ډول ټلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخ په خل جبري کړي او دغه راځي په ډیری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خبرونو هم بندیزونه لګولي دي. اندا چې ویلي دي ښځې اوریدونکي نارینه سره خبرونه کې اړیکې هم نشینی ولای. د دې ترڅنګ د 2014 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپور شوي قانون کې آند ښځو غږ او رد بلل شوی او دا چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرات نشي ویلی. که هم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریز نرم کړی دی.
و موریدل چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وای چې په ننګرهار کې پر نجونو لګېدلې بندیز دوی اندېښمن کړي، هلته نجونو ته د کار لپاره محرم شرط ایښودل شوی. بل لور ته بیا د استرالیا ملبورن پوهنتون هغو افغان نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابروي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی، د استرالیا د میلبورن پوهنتون د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمیر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا میلبورن پوهنتون د جون دریمه په یو اعلامیه کې اعلان کړی، دغه یو کلن آنلاین پروګرام په افغانستان دننه او بهر د هغه افغان جنو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدې برخې له زده کړو محرومي شوي دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د پیل د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوي او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دي ورکول شوي چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو جنو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایت نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایت تعلیمي بنسټ مسؤول او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی رئیس غلام شاه عادل ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی دا پروګرام پر راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنود ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا وایي دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د میلبورن پوهنتون ترمنځ د کار میاشت دی. هغوی به دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوو او د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې پرې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډېر شمېر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر او افغانستان کې دننه یو شمېر نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي که څه هم دا پروګرام د محدود شمېر نجونو لپاره پیلېږي، خو دوی هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان نجونو د زده کړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو له لوري له زده کړو منع شوي وایي له زده کړو د محرومو افغان نجونو لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګه بنسټونه چې فکر نیسي چې افغان نجونو کولی شي خپل درسونه ترسره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، ډېره زیاته مفید ده افغان نجونو ته، یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي ترڅو دوی هیڅکله نا امید نه شي او وکولی شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په زده کړو د نجونو له بندیز وروسته ایران ته تللې وایي
چین برنامه ها میتونه دا ډول پروګرامونه از موږ د افغان نجونو لپاره د هیلو یو رڼا کېدای شي ترڅو موږ وکولای شو له دې رڼا نه په ګټې اخیستنې خپلې هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. د دې ترڅنګ ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، له شهري محرم پرته سفر نشي کولی او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څه هم دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د جرمني له کولن ښار څخه نن په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، دا ځکه چې هلته بمونه کشف شوي. دا چې دا بمونه د څه وخت دي تفصیل بل احمد شبره وو.
د جرمني د کولن ښار یو برخه نن وروسته تر هغه د ارواو په ښار بدله شوه چې د دې ښار له مرکز څخه په زرګونو کسان وایستل شول. دا کسان د دې لپاره له ښاره ایستل شوي چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شول. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تش شول. د ښار له ختیځې برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینې له شل زره ډېر کسان ایستل شوي دي. په دې سیمه کې 850 هوټلونه، 9 ښوونځي، څو موسیمونه، دفتري ودانۍ او د ریل ګاډو تمځایونه هم تړل شوي دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر ښار دی چې ویل کېږي څه باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ ښار بلل کېږي. د کولن ښار په ویبپاڼه کې لیکل شوي دي چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسېدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه وبېځای شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پایته رسیدو اتیا کاله وروسته د جرمني په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کیږي چې له الوتکو غورځول شوي دي او نه دي چاودېدلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پراخېدو ته وروسته تر دې اندېښنه ښکاره کړه چې اوکراینی ډرون الوتکو د اونۍ په پیل کې د روسیې په شمال کې په یو شمېر هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې په نښه کړې چې د اټومي وسلو د لېږدېدو وړتیا یې درلودې. بیا هم له احمد شیبره تفصیل اورو.
د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر استازی وایي د جګړې د پراخېدو خطر وروسته له هغه زیات شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې دننه په څو هوایي اډو کې هغه الوتکې وویشتلې چې د اټومي بمونو د انتقال وړتیا لري. اوکراین د اونۍ په پیل کې په سایبریا او د روسیې په شمال کې هوایي ډګرونه په ډرون الوتکو وویشتل. دا هوایي ډګرونه د اوکراین دننه د جګړې له لومړۍ کرښې څخه شاوخوا 4300 کیلومتره لرې پراته دي. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر استازي کیټ کلارک فاکس نیوز ته د جون په دریمه وویل د کیف له دې بریدونو سره د جګړې د پراخېدو خطر لوړ شوی دی. ښاغلی کلارک زیاته کړه، خلک باید د ملي امنیت ساحه وپیژني. کله چې تاسو د مخالف جهت د ملي امنیت ساحه په نقشه کوي، یعنی اټومي ساحه، نو دا په دې معنی ده چې تاسو د خطر کچه ورسره لوړې شي، ځکه چې تاسو بیا نه پوهیږئ چې بل لوری به څه کوي. تاسو بیا ډاډه نه یاست. روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د ټولو اټومي وسلو شاوخوا 80% په واک لري. اټومي وسلې د ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو، د بالستیک توغندیو او له اوپتلونو څخه د توغندیو له لارې استعمالېدای شي. کلارک وایي د اوکراین د ډرون الوتکو د برید له امله نه تایید شویو راپورونو ته اندېښمن یو چې ویل کېږي د روسیې په شمال کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر اډې حمله کړې ده. د شاخلی کلاک په باور د بریت تر ډیره پر روسیې رواني اغیز شیندي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لفت د سیشن بی پر زوبیل چې ولسمشر ټرمپ ته د روسیې د جنگي الوتکو په اړه د اوکراین د ډرون بریدونو په ارتباط وارلمخه خبر نه ورکړل شوی. روسیا او اوکراینی استازو د روسیې په شمال کې د اوکراین تر بریدونو یو ورځ وروسته د دوشنبه په ورځ په استانبول کې چې باندې یو ساعت مخامخ خبرې وکړې. د دې خبرو په ترڅ کې یوازې د اسیرانو د تبادله پر سر موافقه وشوه. تر دې غونډې مخکې چېړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اوربن په برخه کې موافقې ته رسیدل ستونزمن دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. د طالبانو تر د حکومت تر واک لاندې کابل ښار ولای وای چې په کابل ښار کې د سارویو د پلور او پیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایه څاروي وپیري. په دغو ځایونو کې د کانګو د مخنیوي هڅې هم ترسره کیږي. وړاندې به د کانګو په اړه درته ځانګړی راپور ولرو، خو اوس راځو د کابل ښار ولای د دې هڅو په اړه دی راپور ته.
په داسې حال کې چې لوی یا د قربانۍ اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپل دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوي وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټانک شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نه خاص پلی برخي کې د اتمی امنیتي اوزې شاته، قلعه زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلعه زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه، دغه شانه مچا بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لوېدیسته، مزار هډی نه تیر شوی د سړک چپ خوا ته پلوچرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه اوښتی ټیلو ټانګ ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نه شي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني او دغه سې د نور ګندګي چې دی پرېږدي، کوم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو نه دا ده چې دغه نظر ونیول شي، نو ډیر به ښه.
دوی د بلاکونو مخکې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه وینه چې تویږي، کولمې چې وي یا هغه لرې چې وي هغه هم پرېږدي. د هغې نه ګرمي ده، ډېر بد بوی خېږي کورونو ته او دې نه ډېر مرضونه پیدا کېږي. نو زما د خپلو ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله دا ده چې کله قرباني وشوه، د قربانۍ نه بعد کم هغه کثافات چې پاتې کېږي هغه په سم ځای کې یا ښخ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو همدا هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي. د یادونه ده چې سعودي عربستان پنجشنبه د غبرګولې 15مه عرفه او 14مه د لویې قرباني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولې 18مه د اختر لومړۍ ورځ وي.
و موردل چې په کابل ښار کې د ښاروالۍ لخوا د څارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه په نښه شوي او دغه راز ویل شوي دي چې په دغو ځایونو کې د کانګو د مخنیوي حادثې هم کیږي. په کابل کې د انتاني روغتون هم ویلي دي چې سږ کال د کانګو په پیښو کې تیر کال ته په کتو لاس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه یې پیژندلی سو او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه تفصیل ورته شوی. نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخته د کانګو ناروغۍ د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله است بل دته بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی بر اخرین قیمتش میشه 45000 بل.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پر تلا د کانګو پیښو کې لاس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسولانو تایید کړی چې تیر یو میاشت کې د کانګو شاوخوا سل مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغي یا وینه بایدین کې تبا او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدای وهاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغي او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې دا مهال په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه مهال چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عامو ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتن پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدغه ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبحه کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کې کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې واغزه لري، یعنی زخم لري، که چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی دغې د وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه خزه تا یعنی داخته خو خزه څخه خوانته او داخته خوانته چې په کانګو اخته وي کېده شي خزه ته د روغې انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وایي او خیې چې قصاب وو تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شد تب آمد، تب آمد به جانش دو روز پیش، بعد از او دلبات می شد.
زموږ پر ناروغ باندې اول تب راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او معاینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی، تازه خونریزي هم ورته پیدا شوی. اموز ورته وینه ورکو
خون ریزی نداشت، باز روز خون ریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسان درایستی.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومه نخې نخانی ښکاری؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړ.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدیده نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدیده وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود ته راننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3 نه تر 10 ورځو پورې دوام کوي. چې په ناروغي کې ناروغ د یو شدید تبې، سردرد، زړه بدوالی، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څه وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمنځه وړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخت ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي تجدید تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړي توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری په اړه وایي.
اول دا چې کله موږ ځو یو څاروی اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو په لاس وي په څاروی او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروی لاس وایو، د هغې په خپله باندې په هغه واژګړو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړي. چې کله مو څاروی راوستله ورستله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو هغه کسان چې حلالیي او په دا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په پښو باندې. او څلوره درې دریم دا چې کله مو د حیوان قربانی کا باید پرې دو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسته د هغه وینه د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوسی او په پلاستیک په کوم ځای کې خل شي.
په کانګو اخته کورنی څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نه خنه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوې دي. تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د مثبت پیښو شمیر